شیدونکی خزندگان و چې څه شیدونکی کې مو ټول کم ډولونه چې و هغه مو ویله یوازې یو ډول پاتې سو هغه هم نن خپل پر وست کې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د یو سلو څلور دېرشمې صفې څخه تر یو سلو څلوېښتمې صفې پرې دوام وکړي. ماران چې دی دوی اوږد بدن او اوږد نری بدن لري چې خپل په ځان کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی چې دغه کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوږد دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی او ورسره د دوی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پوښ څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دوی چې دی پوستکی یې د وخت په تېرېدو سره پوټکی چې د هغه سره د دوی پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه چې مثال موږ وایي ځینې چې دی کوچني دي ځینې اوږده دي ځینې پلن دي، یعنې هر یو د دوی د چاپېریال ته په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهر لیږدولو لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی سترګې چې دي ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنې پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېږي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپېریال د کوم دغسې د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنې کوم چاپېریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومېږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېرې لږ دي چې هغه بچۍ زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري، او په دوی کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا ورستۍ انیاب لري، او بل ډول چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموماً ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه سي، موږ هغه کولی شو چې څښو وڅښل سي، او که چیرې وڅښل سي تاوان نه پېښوي. خو په دې شرط چې مثال دوی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل سي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدېږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کارېږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادېږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادېږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فچ کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی ژامه کې دغه د کوم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دوی څه کوي، د دغو غاښونو له لارې دوی څه سوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ټولګي چې ده د الوتونکو ټولګي ده، چې الوتونکي چې دی په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي، چې اویس چې دی خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده. او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادیږي. راځو د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې. الوتونکي چې دي هغه د چاپېریال ده، مثال د دوی ځینې چې دي په کښې کې الوځي، ځینې یې منډې وهونکي دي، یعنې د دې ټولو له مخې دوی فرق کوي. خو بیا هم په دوی کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي. د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بڼوکو په واسطه پوښل شوی دی، او عموما دوی دوې جوړې حرکي غړي لري، چې یوې چې دي پښې دي او بل یې وزرونه دي. د پښې په واسطه دوی مثال پر مځکه باندې ګرځي، د اوبو او سمندرونو باندې یې لامبو وهلی شي، او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي. همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري، چې د دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي. او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلی دی، چې عموما د دوی دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري، چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې. او همدارنګه د دوی مغزي اعصابو شمېر چې دی تقریبا دولسو دانو ته، دولسو جوړو ته رسیږي. او په دغو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري، او القا چې ده هغه داخلي ده. او کم جنین چې دی هغه د مور، مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپله وده او نمو کوي. همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دی دا کم شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې چې راځي، دوی چې دی دوه جوړې پښتورګي لري، مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري. او کم اضافي فاضله مواد چې دی هغه د نیمه جامدو موادو په ډول د کلواکا څخه خارجوي. الوتونکي چې دی مختلف، لکه څنګه چې ویل موږ په مختلفو سیمو کې دوی ژوند کوي، نو د دې له امله دوی مختلف جوړښتونه لري. چې د سر په برخه کې چې ده دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي، او د خوړلو نیولو، پرې کولو او پاکولو لپاره همدارنګه ورڅخه استفاده کېږي. او مثال دغه ډول چې په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول ښيي چې دوی د چې کومه غذا اخلي. همدارنګه د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپېریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې، چې ځینې چې دی عینې 360 درجې زاویه لیدلی شي، یعنې شاوخوا ټوله چاپېریال دوی لیدلی شي. غوږونه چې دی د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي. او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دی په سر کې ښایسته بڼکې لري، چې د هغوی مثال د هغه کم جوړښت چې دی په کښې کې معلومیږي. او د تنې په برخه کې چې دی هم بڼکې لري، چې د بدن پوښلو لپاره دی، چې د تودوخې همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي. او د دوی مختلف ډولونه دي، د کمبڼکي چې دي مختلف ډولونه دي، چې یو یې د الوتنې بڼکې دي او یو یې هم د پوښش یا پوښلو بڼکې دي، چې د الوتنې بڼکې چې دي د الوتلو د پروسې څخه استفاده کوي، او پوښونکي بڼکې چې دي هغه د بدن د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. د دوی پوستکی چې دی نرم او وچ پوستکی لري، چې د بڼکو د ساتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي. وزرونه چې دی د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده، او له بڼکو، هډوکو او عضلاتو څخه جوړ شوي دي، او د باد د حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي. پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو، تیښتې یا ښکار نیولو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او لکۍ چې ده د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو، او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو، په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه. وایي الوتونکي چې دی هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کېدونکي دي، او ځینې یې لامبو وهونکي دي، او ځینې چې دي په وچو کې مثال کښېني. یعنې عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوي، چې عمومي په دوه ډول شو، یو هغه دی چې په هوا کې الوزي، او هغه دی چې پر مځکه باندې منډې وهي. پر مځکه منډې وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نشي کولی، ځکه چې د وزرونو بڼکې چې دی هغه کمزوره دي، او یا هم بیخي نه لري وزرونه. او د لکۍ بڼکې چې دی هغه هم کمی دي، چې ښه مثالونه چې دی کیوي، اوشمرغه، پینګوین، او همدارنګه ډېر نور ډولونه لري. رزو د دوی د ډولو څخه کیوي پیژنو. کیوي چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنګ لري، او دوی چې دی عموما په د هغو سیمو کې ژوند کوي چې دغه اوسه د دوی د چاپیریال د د جوړښت سره مناسب اوسه، او د دې کم بڼی چې دی هغه کمزور دی، وزرونه نه لري او نه هم لکې لري چې د هغه په واسطه دی وکولی چې د یو ځای خو بل ځای ته په هوا ولاړ شي، نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي. او دې چې دی عموما یو غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوې جوړښت دی هغه رامنځته کیږي، نوې کیوي ورڅخه رامنځته کیږي، او کیوي چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د خوا غیر فعال. چې د شپې د خوا فعال دا معنی چې دی عموما خپل د خوراک د پیدا کول لپاره، خپل د تغذیه د لاسته راوړلو لپاره د شپې د خوا وځي او خپل خواړه لاسته راوړي. او دوی عموما خپل کم کور چې دی، خپل کم ځاله چې ده، هغه په لوی سوریو کې خپل ځان لپاره آماده کوي. ورپسې الوتونکي مرغان دي. دغه مرغان چې دی د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د البتون لپاره ورڅخه استفاده کوي، او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډیر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي. همدارنګه د دوی دغه کم بڼی کې چې دی د دوی د توازن ساتلو، د دوی د حرکت، د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډیر مرسته کوي. چې د هغه مثالونو څخه زرکه ده، توتی دی، شاین دی، بلبل دی، دا ټول چې دی د دوی په ټولنو کې شامل دي. ورپسې رازو بڼکه وایي. بڼکه چې ده د لکه څنګه چې مو ولوستله، بڼکه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیر څخه راشنه کیږي، چې عموما دا خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي. کله چې دا بڼکه خپل نهایي حد ته ورسیږي، نمو وروشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دی هغه نور وچیږي، د دوی هغه کم تنفسي اړیکه چې د هغه پر دازه بیا ختمیږي. چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دی د الوتلو لپاره او د ګرم ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوټ کړي اوسي. الوتونکي مرغان چې دی هغه د چاپیریال یو د ډېرو مهمو برخو څخه دی چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړې ده او په غذایي زنځیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو په آخرنۍ برخه کې. د هر وخت په څېر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاسته راوړئ. ستاسې کوم سوالونه چې دي هغه د درس او د موضوع مطابق دي. د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي. تاسې کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره غوږ ورته ونیسي، ترڅو د موضوع د رایه هغه سوالو ته ځواب ورکولی سي. لومړۍ پوښتنه ده: ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر واضح کړي. ګوري موږ ماران هم وویل چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه مو د زهرو د رویه هم وویل. نو اوس دلته په سوال کې تاسو ته ویل سوي دي چې ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي. ورپسې دویم سوال: د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوي څه شي دي؟ او اخرنی سوال: کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نی کی هلی میو منی هلی لرم چی جوڑو غو سات من بهست شای خلاصت والا سم تو کی اتلا سم لوستا نن روز رازو مجا تسی دی انسان تکسوری سیستم پیجنو تو دی یارون موضوعات زدکو اکسرنگی چی پیه ری چو جوندی موجودات پر تکسور بانی تردی لیکا چی ری دی تکسور ونی کی دی نسل پای ترسی جه. نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی، ترڅو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته شي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي. زموږ ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو دوهمې صفې څخه تر یو سلو شپږمې صفې پورې دوام کوي. لازم موږ ته وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي. لومړی رازو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي، په هغه کې چې د ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي، چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټوسترون تولید په غاړه لري. ټیسټوسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دی دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیډیډیمس برخه ده، دا چې دی د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واز ډیفرنس دی، دغه کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډیډیمس څخه په پرمختګ سره مخته ځي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړښت دی چې دغه کوم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کوم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه بیا د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی راځو اووریز دي، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمیرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي د فیلوپین ټیوبس دي، چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګردوی. ګرده چې د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د نس جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت، مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه تناسلي جهاز څه دی. په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز د انتقال لپاره کار سرته رسوي. نمبر رازو ټیسټیکلونه. وای ټیسټیکلونه چې دی دوه بیزوی غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي، کوم چې د نارینه او د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټوسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي، کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دی. ورپسې راځو د اپیډیډیمس برخه ده. اپیډیډیمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انزال پر وخت د حرکت وړ ووسي. ورپسې واس ډیفرنس دی چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډیمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډیمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز. وایو دا چې دی خپل دوه غدي دي چې د واس فرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غوده ده چې پروستات یو غوده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړي کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي چې دوی دا دوی کوچنی غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري او دوی چې دی د ځان مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول چې کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړی دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی او د دې اساسي دنده چې د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله ده. همدارنګه د دوی چې دي نورې اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیا له د میوسس پروسې په واسطه منځته راځي چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تیرو لوستونو کې ویلې وه. دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دی هغه د میزو 1 او میوز 2 پروسې تر سره کیږي. یعنې د میوسس اولنۍ مرحله او دویمې مرحله دواړه پکې اجرا کیږي چې په پای کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې راځو د سپرم مرحلې چې دي. لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کیږي هغه ته ځان رسوي او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې وروستۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څیر جوړښت په ځان کې لري چې دغه کوم سپرم چې دی په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي د سپرماتوجنس چې دی. او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ او تاسې لکه څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کیږي او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات غدې څخه مایع ترلاسه کوي او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې او پاتې دیني وي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوید دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کیږي. دا پروسه چې ده د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کیږي چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کیږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو دغه کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي او د سپرمونه چې دی د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بې څه کیږي فعال او متحرک کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی او په دې برخه کې چې دی د سپرم د جنیټیکي مواد ډي این ای ذخیره کیږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري تر څو دا برخه او په دې برخه کې چې دی مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کوي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده اوږد او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړې جوړه شوې ده چې د فلاجیل په نامه جوړښت ده. فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د دې کم دغه جینیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جینیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا وا د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې راځو امنی وایو منی هغه مایا ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایاتو چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایی مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي، مایات دي د سیمینل وزیکل څخه چې چشکي سره شو کیږي، چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوې ده خپله، او دا سپرمونه هغه جنتیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیترل غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې، مثال د سپرمونو انتقال دي، د سپرمونو ساتنه ده، همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دی هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي، دا پروسه چې ده د سپرمون د تولید، پخیدلو، زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي، او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای شي. او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخیدل لومړی راځي، بیا د سپرم ذخیره کول دي، همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي، چې دغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس، همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې، او یوریترا ټوله په دې کې چیکي برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله، او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز د سپرم لیږد دي. دا اوس موږ اوس تاسې دلې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستي اوسې. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده سپرم په څه ډول تولیدیږي، په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی، او آخرنۍ پوښتنه د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
زنگلو خوڑ زامن دا وطن یو غیر می خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړ لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړ